السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین شي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیايي کارکوونکي او رضاکاران به د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مخ ته وړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې د سرخکان ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه یو راپور هم خپور کړی او ویلي دي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې اند $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړ پوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پایته رسېدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلی چې نن د اوکراین او روسي مرکچیانو څلورم پړاو خبرې پیل شوې. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. میخایلو پودولیک په دغو خبرو کې د روسیې استازیتوب کوي. د ویډیو کانفرنس د لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. پخوانی درې پړاو خبرې په حضوري ډول ترسره شوې وې. بلور ته هغه میندواره میرمن مړه شوه چې څو ورځې وړاندې د اوکراین پر یوه زیږنتون د روسي ځواکونو په هوایي برید کې ټپي شوې وه. د دغه مور د ګیډې ماشوم هم مړ شوی. د هغې د مړینې خبر د نوموړي جراح ډاکټر اسوشیټد پریس ته تایید کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، برېټانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40.8، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33.4، مزار شریف آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40.15، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34.8.
خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو دغه موضوعات درته راټول کړي. عام روغتیا وزارت په 24 ولایتونو کې ماشومان ته د شری واکسین ورکوي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړ پوړی چارواکي له کابله بهر تللی. دا څه ډول اقدام دی؟
اوس دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی.
درې سوه هغه افغانان بیرته کابل ته استول شوي چې د تخلیه پر مهال د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو. د طالبانو په بیلابیلو غونډو کې د پاکستاني سفیر حضور زیات شوی. د چارو کتونکي وایي
پاکستان د سفیر دغه اوسنۍ کړنې او د اوسنۍ عمل د افغانستان په چارو کې مداخله ده، په هیڅ صورت توجه وړ نه ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دغه خبری ټولګه د سر راپور دادی چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هیله لري چې په افغانستان کې به څه باندې 200,000 ماشومان د شری په ضد واکسین کړي. دغه واکسین کمپاین تیره شنبه پیل او تر پنجشنبه پورې دوام کوي. دا واکسین هغو سیمو کې پلی کیږي چې د چارواکو په خبره د شری پیښې پکې ډېرې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تمه لري چې د شری ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لومړۍ مرحله کې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د شپږو میاشتو 15 کلونو ترمنځ وي واکسین شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وای د کمپاین د افغانستان په سلر یوشت هغه ولایتونو کې پل شوی چې د شری ناروغي مثبت پیښې پکې ثبت شوی وي.
افغانستان
په ځانګړي ډول هلمند، کندوز، کابل، جوزجان او بدخشان کې د شری ناروغي مثبت پیښې زیاتې شوې. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د تیر 2021 کال لپاره د روان 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 8,316 ماشومان په شری ناروغي اخته شوي چې له ډلې 250 ماشومان مړه شوي هم دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په دیش میر کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 8,000 مثبت پیښې او 1,200 ماشومان مړینه ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کاپیسا، خوست، کندوز، لغمان، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل، تخار، اروزګان، وردګ او زابل هغه ولایتونه دي چې ماشومانو ته د شری له واکسین سره په ګډه د پولیو څاڅکي هم ورکول کیږي. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو ډاپینګ له قوله راغلي، په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله په شری د اخته کیدونکو ماشومانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ د بدن دفاعي قوت کمزوری کوي او لکه د شری په څیر ناروغیو له امله د انسانانو په ځانګړي توګه د ماشومانو مړینه زیاتوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتېدو لامل په 2020 او 2021 کال کې د شری ضد واکسینو د کمپاین نه تطبیقېدل بولي. مسؤولان وایي په دې کلونو کې د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف د قرنطین او داشان په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله د شری ضد واکسین تطبیق نشو. روغتیا پوهان وایي شری یو ساري ناروغي ده چې ښایي غیر واکسین شوي کوچني ماشومان پرې اخته شي. دغه شان هغه ماشومان چې ویټامین ډي کم وي او د بدن د معافیت سیستم کمزوری وي هم په وړاندې د شری د ناروغۍ ګواښ ډیر دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخامنه خبری مجله ته غوږی که څه هم په کابل کې د مخکنی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته، خو د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار پرون دوبۍ ته تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د لس ورځو لپاره دوبۍ ته تللی، خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګیدلی و او که نه. خو دا لومړی ځل دی چې د پخواني حکومت یو لوړپوړی چارواکی د طالبانو د حضور له منځه بهر ته سفر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لو میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوری نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د لسو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادی مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و که نه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته کابل کې وو. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخواني جمهور رئیس حامد کرزي آل عالم ټلویزیون ته تایید کړه چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلي وو هغه سفرونه چې ده او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوې وه، خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي، خو د دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو خبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوې. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیو لګواخ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منه دي.
و موریدل چې په تیرو و میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پخوانی دولت یو لوړ پوړی چارواکي چې هغه مهال د مشرانو جرګې مشر و بهر ته سفر کړی دی. د پخوانیو چارواکو دا ډول سفرونه په څه معنی کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په مخکنیو خبرونو کې د چارو کتون کې میرویس افغان وپوښته. هغه وایي
بلې هو دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واوریدل چې دا نو تایید شوی نه دا تایید مسله ولا مسلم یار صاحب د بندیزونو په لړ کې وو مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم لسختو بندیزونو سره مخامخ یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوي لیدل او د ملاقات غوښتنه به کوله کبه یو کا سورتل له دې سره به خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله هم دی دا هغه کسان دي چې طالبانو په لوی کې له دوی نه ویره درلوده کدی بهر تلاړ سي پر دوی باندې به یو اجماع جوړ سي پر دوی باندې به خلک راټول سي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته ولار هواره شي. نو دا هغه علاتو چې طالبانو د دوی پر تک باندې بندیز لګولې خو اوس دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی یو ښه کار دی. مسلم یار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنی نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم وچت کې هغه بیا بیا ویل چې پر سولې ځحال یې ټینګار کاوه. نو شایي همدغه د سولې ځحال نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې دته د تګ اجازه ورکړي. هغه بیلابیلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحیح چیک اپ لپاره د ځان لپاره دوبۍ
غواره وګڼل ده. څنګه اړینه ده چې نور لوړپوړي پخوانی چارواکي مثلا حامد کرزای دی عبدالله دی نور چارواکي دی کابل کې څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده په کار ده د سفر اجازه ورکول سي خو ما وویل چې د طالبانو سره یو ویره موجوده ده په ځنګړي ډول دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حمید کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلای شي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري. دا اړیکو جال ډیر پراخ دی نو په اسانی سره به دوی ته شای اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري حالت طالب استخبارات موجود بیا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې اغوی ته په اسانی باندې خلکو سره د ناستي اجازه نه ورکول کیږي یعنی د مطرح کسانو سره د ناستي اجازه. نو دا د کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دی بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي یاد د طالبانو له لوري وزاسیوی بندیزونه متوي هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزی او هغه د خبر یعنی دا د کرزی سی کوم خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګیدلی دي. نو اوس طالبان لدی شي تخر لاس اخلي او یا دی شي تلا راوروي شي اقدام به وي خو دا ظاهره خبره ده چې مسلم یار صاحب یا خپل کرزی صاحب عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخستی وي او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغه سي اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داس یو څه کوي چې ونه کې چې د دې حکومت ته خطر ورپېښ کړي کډینو شاید شرایط به ډیر سخت وي.
کور مو ودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتون کې میرویس افغان و چې بهر ته د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو و میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي دي. په ابوظبی کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې په بې برخلیکتوب بولي. په دې کمپ کې میشت افغان کډوال وایي نږدې 2000 افغانان د ابوظبی په دو کمپونو کې ځای پر ځای دي چې یو شمېر نور هم له ورته ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا هغه کسان دي چې د اګست له 15مې د اګست تر پای پورې د تخلیه پروسه کې له افغانستانه را وایستل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هغه ویډیو چې په کلی دل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبی له کمپ یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمېر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپه په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
حسابي کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبی کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې لا سبتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره لو د ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریوش عثماني چې د اس آی وی قضیه لري ورترجمنه ورکړل شوی چې روان کال د راتلونکو اگست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلیک یو حالت مو ډیر سختي. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول کیږي.
استرالیا وینو انتقال مده.
د شمیر علماء خې د متحده عربی اماراتو د ابوظبی دوه پوزي کمپونو ته لک تر لګه 2000 افغانان لېږدول شوی. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري. خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په راپورونو کې تاوده موضوع ده چې د اوکراین او روسیې مرکچانو څو شیبه وړاندې څلورم پړاو خبرې سره پیل کړي. دا پړاو خبرې د ویډیو کانفرنس لاره مختزي او د روسیې د اوکراین د ولسمشر ولور پولیس علاقار میخایلو پودلیک ویلي چې دای سخت بحث ته چمتو دی. د پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې په دې خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ د امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو هم سخت خپګان ښودلی. تفصیل احمد تکل در اوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملن ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړاو ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملن د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیځ په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې څو ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برینت رینو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارمیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
له احمد تکل سره پاتکیګو د دغه مخامنۍ خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې دای له تاسو سره د هیله ده چې ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
السلام علیکم. د خبرونه د برخه تموز احمد تکل، هر کله کوم دا د تاسو پام لومړی راپور تر راګرځوم. د طالبانو په غونډو کې د پاکستانی چارواکو او په ځنګړې توګه د هیواد د سفیر د څرګند ګډون په اړه یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي د طالبانو حکومت د پاکستان تر ډیر اغیز لاندې دی. که څه هم طالبانو تل دا خبره رد کړي، خو څارونکي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خپل سرې کړنې، د پاکستاني چارواکو سفرونه او پاکستان ته د طالب مشرانو سفرونه د دې اغیز بیلګې بولي. په وروستیو کې حتی لیدل شوي چې په کابل کې د پاکستان سفیر په جلال آباد کې د قیمتي ډبرو د پروسس یوې فابریکې ته ورغلی وو، او د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف په کابل کې د نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړي. په دې تفصیلي راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته د پاکستانی چارواکو، سیاسيونو او ان خبريالانو تګ راتګ ډېر شوی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي دا سفرونه له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره کابل او ولایتونو ته کیږي، خو ځینې پخواني ډیپلوماټان او د حقوقي او سیاسي مسایلو کارپوهان دې چارې ته د طالبانو په حکومت د پاکستان د اغیز نوم ورکوي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. پاکستان کې د افغانستان په خوانې مرستيال سفیر زردشت شمس وایي د طالبانو حکومت افغانستان کې د پاکستانی سفیر پر کړنو او د چارواکو پر سفرونو ډیپلوماټیک تشریفاتي اصول نه دی عملی کړی.
د مثال په توګه د ایسای د مشر راتک د طالبانو د واکمنۍ لمړنۍ ورځو کې هغه د دې سفر د لارې دنیا ته وخودل چې ګني پاکستان اوس د افغانستان په چارو کې برلاسې دي، په ځنګړي توګه هند ته دغه یو پیغام ورکو. نو یو خو چې دغه کار د طالبانو د رژیم سپکاوي، بل خو دا په دې معنی و چې د افغانستان خاوره دوی د بل هیواد په ضد په سیاسي او تبلیغاتي توګه وکاروله.
پاکستان کې په خوانې افغان مرستيال سفیر زیاتوي افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف سفر بل بیلګه وچی وایي خو دا پاکستان د افغانستان په ټولو ادارو کې خلاص مټ لري. که څه هم د مؤید یوسف د سفر موخه پر امنیتی مسایلو خبرې بلل شوې وي، خو هغه اند افغانستان د روغتیا، سوداګرۍ او مخابرات وزارتونو ته ولاړ او هلته یې له طالب چارواکو سره وکتل، هغه څه چې د هغه له دندې او واکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د دې ترڅنګ دوه اونۍ وړاندې کابل ته پاکستانی سناتور طلحه محمود سفر وکړ. که څه هم طالبانو په ځلونو ویلي چې افغان خاوره بل دی وروسته د بل کوم هیواد پر ضد نه کاریږي، خو طلحه محمود د افغانستان پر ځمکه د کشمیر د ستونزو یادونه وکړه، هغه چې هندوستان پر پاکستان سره ټکر کړي. هغه وویل
اوس مهال که موږ وګورو موږ ته یو شمېر مسایل په ځینو سیمو کې په نظر راځي. موږ په عراق کې ستونزې ګورو، موږ سوریه کې ستونزې ګورو، موږ فلسطین کې ستونزې ګورو، موږ روهینګیا کې ستونزې ګورو او موږ کشمیر کې ستونزې ګورو.
د دې ټولو ورهاخوا هغه څه چې سختې نیوکې په ځان پسې لري، په افغانستان کې د پاکستانی سفیر منصور احمد خان ماموریت او فعالیت دی. د سیاسي او حقوقي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستانی سفیر دومره خپل سر پرې خودل شوی چې د افغانستان دولتي ادارو ته لتګ راتک سربېره په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو د بهرنیو مؤسسو او خپلواکو بنسټونو له استازو سره د افغانستان د مسایلو په اړه د پاکستان په سفارت کې خبرې او بحثونه کوي. حقوق پوه او د سیاسي چارو شنونکي خالد سادات د پاکستانی سفیر کړنې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي.
افغانستان حقوقي شخصیت له منځه تللی دی او اوس د پرنړیواله کچه باندې افغانستان حقوقي شخصیت په یو خلا کې خلل لري. تر څو چې افغانستان رسمي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې د نورو هیوادونو سره د پاکستان په شمول پیدا نه کړي، نو د پاکستان د سفیر دغه اوسنۍ کړنې او د اوسنۍ عمل یا د افغانستان په چارو کې مداخله ده په هیڅ صورت توجه وړ نه ده.
افغانستان کې پاکستانی سفیر تر ډیره په دولتي غونډو کې هم لیدل کیږي. د بیلګې په توګه د ملي پولیسو له اکاډمۍ د افسرانو په فراغت غونډه کې هغه مهال ولیدل شو کله چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د هغې له مخې تیریده او پاکستانی سفیر ورته له خپلې چوکۍ پورته شو. وروستیو کې د پاکستان سفیر په جلال آباد کې د قیمتي ډبرو د پروسس یوې فابریکې ته هم تللی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم کتلي وو. خو ایا افغان ډیپلوماټانو په پاکستان کې د دومره فعالیت اجازه درلوده؟ پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستيال سفیر زردشت شمس:
کله به افغان سفیر د اسلام آباد نه بیرون بل هر خارته، د مثال په ډول پېښور ته، کوټه ته یا کراچۍ ته سفر لرلو، دوی مکلف و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه اجازه نامه ترلاسه کی یا NOC چې دوی په دغه سفر باندې کوم اعتراض نه لري. اوس چې موږ ګورو د پاکستان په سفارت باندې هیڅ دغه سي مکلفیت نشته دی. دوی کله په یو خار کې کله په بل خار کې او حتی په داخل کې هم په دغه اداراتو ته ځي.
له سیاسي او ځینو مخکنیو چارواکو سره د پاکستانی سفیر منصور احمد خان لیدنه خو معمولی چاره ده او نږدې هر ورځ له یو افغان سیاسيون او هم پخوانی چارواکي سره ګوري. داسې مهال چې د ډیپلوماټیک اصول له مخې د دې لیدنو اجازه باید د بهرنیو چارو وزارت لخوا واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا نه مني چې پاکستان په افغانستان کې خلاص مټ لري او پاکستان دې پر دوی ډیر اغیز ولري. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د پاکستانی سفیر هر اړخیزو کړنو ته د همکاریو د دوام نوم ورکوي.
افغانستان په دغو شرایطو کې د هیوادونو مرستو ته اړتیا لري نو بنا ان دغو هیوادونو استازي کدل ته وي هغه د دکاته کوي یا د اړتیا په اساس د روابطو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي دا کوم دایب خبره نه ده.
وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پاکستان ته د ورور هیواد خطاب هم وکړ. خو کله چې ترې ازادي راډیو وپوښتل داسې مهال چې پاکستان پر افغان خاوره توغندیز بریدونه کوي، افغانان له کورونو بې کوره کوي او آن په دې حملو کې ملکیان وژل کیږي، آیا دا د یو ورور هیواد صفت دی؟ ښاغلی مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې وویل د شخړو له لارې ستونزې نه حلیږي. پاکستان ته د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سفرونه بل بحث دی چې وروستیو میاشتو کې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی پاکستان ته ولاړل او هلته یې آن د حقانی مدرسې کې ویناوې وکړې. دا سفرونه اوږده هم وو او اندرې اونۍ وخت یې ونیوه، خو د طالبانو حکومت یې موخه د اړیکو پراختیا او د مرستو دوام وباله. وړاندې له دې چې طالبانو دویم ځل لپاره پر افغان خاوره واکمن شي، مخکینیو لوړپوړو چارواکو ادعا کوله چې له دې ډلې پاکستان ملاتړ کوي، تر دې چې ویلې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي. دا ادعا هغه مهال په حقیقت بدله شوه چې د طالبانو یو مخکنی مشر ملا منصور په بلوچستان کې هغه مهال چې له ایران پاکستان ته ستنېده د امریکایي ځواکونو په ډرون برید کې ووژل شو. د مخکنی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو دا هم غوښتي وو چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه وضاحت چې تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هغه پیغامونه اورو چې تاسو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیره راسته ولي.
زمنا غفار د سیمباغ د ماجر کیم زخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجر سره نغدي کومک دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دي د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیله هم لیکلي دي. دا څه ولی دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستي دي، پیسې یې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غی ورته ګرځي. نو د یونیسیار د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره د دې په خپل وکړي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکړي.
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما منګ طالبان ته زموږ د درخواست د افغانستان حکومت هم د درخواست چې منګ په تشهیرو باندې تاګ را تک لاره موږ ته برابر کړي. پاسپورتونه او ویزې دې دغه شان دي شولي. تاګ را تک زمينه موږ ته ډیره سخته ده. افغانستان کې د پاکستانانو سیاسي خپل خپلوان دي، په پاکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي خپل خپلوان دي، همدارنګه مریضان دي، اندارنګه تجارتونه څومره کاروبارونه کړه. لار چې څنګه د خلاصو شوله ام په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي، ام په پاکستان کې پرمختګ وکړي. بالکل موږ ته تګ را تک زمينه ډیره سخته ده. موږ دا غواړو چې موږ لپاره تسهیلو باندې تګ را تک شي او پاکستانین دی هغه خواسم چې نه حقیقتو سره یو کو نه هغه تګ را تک وکول شي. د افغانستان طالبانو د افغانستان حکومت ته موږ ځو خاصه چې دغه تسهیلو باندې تګ را تک لار موږ ته آزاد کړي. بالکل موږ یم ک نور کوم کار لکه یو کنه کې خو ځکه بندرونه ته تحلیل شي. تګ را تک موږ کاروبارو کو جنو کو قسم کو خپل په پرمختګ وشي. په لدی وکړي چې موږ به خبره تاسو مونږ ول شي او د دې غریب خلکو غږ د دنیا ګور ګور ته ورسیږي.
کندهار ولایت غورک ولسوالی کې د ټلیفونو شبکې ډېر کمزوري دي، خدي نهسته او موږ بهشي په ازاد چې ټلیفون کوو یا غونډي یا د شاګرد شي تخیر دغه ټلیفونونه لاین سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه ازادي راډیو تر پورې چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه ځینې وکړم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو، خو د ازادۍ رادیو خبرونه دوام لري. اورېدو ته را سره اوسئ.